مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اغلی په پیښون کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. ملیحا میرزاده ما د مشال ریډیو خبرونه اورېدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د عبدالحی کاکړ نه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درول لپاره به نړیواله ټولنه قایله کوي. د نړۍ پنځو لوی اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو شخ کړي. د نیټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران شای د لیبیا د شخړې په اړه د دې سازمان رول نن د جرمني په پلازمینه برلین کې په خپل غونډه کې بحث کړي. اروپای ټولنې نن د ایران د دوه دیش چارواکو اساسي کنګل کړي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درول لپاره به نړیواله ټولنه قایله کوي. پرون قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې یوسف رضا ګیلانی وویل چې نړیواله ټولنه د قایله کولو مقصد پر امریکا فشار اچول دي.
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں
ٹول نڑے کے چزم سمر دوستان دی مونگ حقوی تدا باور ورکو چ ڈرون بدون زمونگ لپارا مسئلے جوڑوی چل وجی قبائلی وگڑی د ترہگر سرا د یوزے کے دو خطر زیاتی کی نو دے دا پارا نڑی والے رو رولے تبا مونگ دا وایو چتا سو دے لڑکے پ امریکہ فشار زیاد کرے.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کچم پاکستان د ډرون بریدونو په ښکاره مخالفت کوي، خو داسې ویل کېږي چې د حکومت په پټه له امریکا سره د بریدونو په اړه صلاح ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خیبر پښتونخوا د پولیسو ترمنځ د یوې لوازنامې تر مخې به د دې صوبې پولیسو ته $10 میلیونه سامانونه ورکول کېږي. دغه لوازنامه د بهرنیو چارو وزارت د نشي توکو د مخنیوي نړیوال قانون مرستیال سیکرټر ویلین براونفیلډ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو لاسلیک کړي. د نړۍ پنځو لوی اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو غږ وکړ چې دا ډول مخ په وده هیوادونو ته په نړیوالو چارو باندې خپل غږ په قوي توګه پورته کولو موقع ترلاسه شي. د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو نن د چین په جنوبي ښارګوټي سنایا کې خپل کلنۍ سرمشریزه کې سره ولیدل. د خبرو اترو په پای کې په جاري کړل شوی ګډ اعلامیه کې دغو مشرانو دا هم وویل چې د لیبیا او نورو عربو هیوادونو پر ضد باید زور استعمال نسری. د روسیې ولسمشر دیمیدری میتیدوف په دې اړه وویل
زموږ ګډ دریز دا دی چې د دې ستونزې حل دی د زور نه، بلکې د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو راوستل سي.
د روسیې ولسمشر دیمیدری میدیدوف د نیټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران شای د لیبیا د شخړې په اړه د دې سازمان رول نن د جرمني په پلازمینه برلین کې په خپل غونډه کې بحث کړي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې پر دې خبر وکړي چې نیټو په راتلونکي کې د کرنل قذافي او د هغه د مخالف وسلوالو ترمنځ پر ټپه ولاړ حالت پاړه باید څه وکړي. تر غونډې وړاندې د فرانس او برتانیې چارواکي ویلي چې دوی به د نیټو په غړو هیوادونو فشار اچوي چې د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د هوایي بریدونو لپاره نور پوځیان ورکړي. اروپای ټولنه نن د ایران د دوه دیش چارواکو پنګي کنګل کړي دي. په دوی کې پولیس، پوځیان، نیمه ځواکونه، عدلیه او د جیل چارواکي شامل دي. د دوی د اساسو کنګولو وجه د حکومت مخالفه مظاهره چانو، خبريالانو، فعالینو او ځکونکو پر ضد د بشري حقوقو تیرای دي. اروپای ټولنه د دغو کسانو فیرست نن جاری کړي. په دوی کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې قربان دي په 2009 کې د ولسمشر احمد نژاد د بیا منتخب کېدو پر ضد پر مظاهرو بندیز لګولې وو. د پاکستان حکومت د نوې حج پالیسۍ تر مخه به 1,80,000 کسان سش کال حج ادا کوي. په سرکاري توګه تلونکو هغو کسانو ته به د حج ویزې ورکول کېږي څوک چې مخکې خپل درخواستونه جمع کړي دي. حکومت وایي دا ځلې د قوراندازۍ نظام ختم کړی دی. د حج درخواستونه به د سبا نه ورکول کېږي چې د مۍ د 10مې نیټې پورې به دوام لري. حکومت وایي د حج د درخواستونو ورکول لپاره په ملک کې 15,000 مرکزونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر تیمو پکالا وایي د پاکستان حکومت څخه د باندې 600 میلیونه ډالر ته په سمدستي توګه سخت اړتیا لري چې د سیلاب ځپلو په بیا ودانی ولګوي. په پاکستان کې د تیر کال د جولای په میاشت کې راغلي سیلابونو څنګه څه 2 کروڑ خلک اغیزمن کړي وو چې تر ټولو زیات نقصان یې په خیبر پښتونخوا او د ملک په شمالي برخو کې رسولی وو. ملګرو ملتونو وایي د سیلاب ځپلو د بیا ودانی په کارونو کې د پاکستان حکومت د فند د کمی سره مخامخ دی. نړیواله ټولنه د پاکستان په حکومت په تیرو سیلابونو کې د بدنظمۍ تور لګوي. د سند صوبې په کراچي ښار کې په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې پکې د سیاسي ګوندونو غړي هم شامل دي. تفصیل له کراچي څخه ظفر کریم راکوي.
د اورنګي ټاون پولیسو په وینا مهاجر چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي چې تعلق یې د ایم کیو ایم ډلې سره دی. هلته بیا د ایوب ګوډ په سیمه کې د 2 وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې 2 کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې یو تن د عوامي نېشنل ګوند او بل تن د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لري.
ظفر کریمی د پای خبروم دا دی چې افغان چارواکي وایي چې په پکتیا کې د پولیسو په تربیتی مرکز ځانمرګي برید شوی چې پکې 3 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره دا ریپورتونه هم شته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې په نړیوالې ټولنې باندې په امریکا د فشار راوستلو غږ کوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه بند کړي.
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں ہم ان کو کال کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں.
ٹول نڑے کے زمون سمر دوستان دی مونږ هغوی ته دا باور ورکو چې ڈرون بریدونه زمونږ لپاره مسئلے جوړوي.
د ټانک پولیټیکل انتظامی د بټنې او قبایلو سره تعلق لرونکي 8 سلوي خاصداران نیولې دي. په دې اړه یو ځای ملک وایي په نیمه قبایلی سیمه رازین یا ډیرا اسماعیل خان کې د کور شمیرنې پروسې په اړه ځایی خلک ځینې تحفظات لري.
د دې نقصان دغه دی چې د دې ځکه موږ چې کم آبادي ده هغه مکمل نه شي شو. دا صحیح نه و چې حقوق موږ ته پوره نه ملاوي.
د دې ترڅنګ پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. د خپل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې دوی به نړیوالې ټولنې ته درخواست کوي چې هغوی په امریکا فشار راولي چې په پاکستان کې نور ډرون بریدونه بند کړي، ولې چې دغه بریدونه د دوی لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته زیان رسوي. وزیر اعظم دا خبره تیره ورځ قومي اسمبلی ته د خپلې وینا په وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان په رپورټ کې.
تیره ورځ قومي اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د ډرون بریدونو له وجې د ترهګرو سره سره قبایلي وګړي په نښه کیږي، چې له وجې ویره څرګندېږي چې راتلونکي وخت کې ترهګر دغه قبایلي وګړي د خپل ملاتړ لپاره باوري کړي. وزیر اعظم زیاتوي
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں ہم ان کو کال کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں.
ټول نړۍ کې چې زمونږ سمره دوستان دي مونږ هغوی ته دا باور ورکو چې ډرون بریدونه زمونږ لپاره مسلې جوړوي، ځکه چې د ډرون بریدونو له وجې د ترهګرو سره سره قبایلي غړي هم په نښه کیږي، چې له وجې قبایلي وګړي د ترهګرو سره د یو ځای کېدو خطر زیاتېږي. نو د دې لپاره نړیواله ورورولۍ ته به مونږ دا وایو چې تاسو د لړکې په امریکا فشار زیات کړئ، او پاکستان به خپله هم د امریکې نه دغه غوښتنه کوي چې که دا ډرون بریدونه داسې روان وي نو زموږ کار نور هم ګراني، او زه هیله لرم چې د دې ټول فشار وروسته به امریکا دا ډرون بریدونه بند کړي.
د وزیر اعظم د خبرو نه وړاندې د مخالف ډلو مشر چودھری نثار علی خان هم د پرونی ډرون برید په سخت ټوکی غندنه کړې ده. بلخوا هم د پیپل پارټي سره تعلق لرونکي د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده شټان د دغه برید په ضد د اسمبلی د کاروای څخه بایکاټ وکړو. دې سره سره تیر شپه د پاکستان خارجه دفتر هم د تیرې ورځې ډرون برید غندنه کړې ده، او د خارجه دفتر نه ترلاسه شوی یو بیانیه تر مخه د پاکستان خارجه سکرتر سلمان بشیر پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منډر ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید، پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تاسو اوریدل چې ویلی دی د امریکای بی پیلوټ الوتکو په بریدونو بلنورو هیوادونو سره خبرې کوي. پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه لمودې راهیسې روان دي او زیاتره د بریدونه پر شمالي وزیرستان کېږي. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کېږي چې دا د حقانی او القاعده اورپکو پیاوړي مرکز دی. په دې سیمو کې د ڈرون بریدونو په اړه د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل بیلابیلو پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت یې جوړ کړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه اغیزمنه کوي. نوموړي د خپلې وینا پر مهال دا هم ویلي د دې بریدونو په اړه به له نورو هیوادونو سره خبرې کوي. پاکستان د کشمیر او له هند او افغانستان سره د ځینو نورو مسلو په اړه په نړیوال کچ خپل غږ تر ملګرو ملتونو او تر هر ځای رسولی دی، خو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د دې هیواد ځینې مشران د هیواد دننه خو احتجاج کوي، خو د باندې یې داسې کومه تګلاره نه ښکاري. د دې جلسدا په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر صاد وايي د کشمیر او د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسله یو قسم نه ده.
کشمیر مسله چې کوم ده نو هغه بل مسله ده، هغه د پاکستان کو نور ضرورت څخه دی. د کشمیر هغه کې د اوبو ډېر لوی مسله ده، چې د سندونو سمره چې پاکستان په لار باندې راځي هغه ټوله شروع هغه ځنه کې دا خو دا راځي چې افغانستان لپاره چې کوم ډرون دغه د ما په خیال باندې دغه باندې لکه د پاکستان چې کوم دغه کمزور دی، هغه دا دی چې مطلب چې کوم دغه د ازادي ده یا سوورنټی ده نو هغه خو چابل چاهم هغه باندې اثر انداز شوی دی. مطلب چې کوم دغه ملکی جنګیالي دي نور مزاحمت کار چې کوم افغانستان کې دي هغه خو اوړي روړي، نو دا هم د پاکستان د ازادۍ او د سوورنټی خلاف دغه د امریکا هم کوي.
د بریګیډیر صاد په خبره په هیواد کې دننه احتجاج کول یوازې د سیاست کول دي.
نو دې باندې خو زموږ کوم سیاسي ګوندونه دي هغه خو دې باندې سیاست کوي، چونکه پاکستان کې شدید امریکا مخالف تاثرات دي، نو دغه وجه باندې چې کوم دی نو دغه کوي دا پارٹی پالیٹکس جو ته وي پالیٹکس پہ کوي سیاست پہ کوي خپل دغه مذهبي پارٹی وګوره کو نور وګوره.
د پاکستان په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي د شمالي وزیرستان تر سیمه د پاکستان تر واک لاندې نه ده. د نوموړي په خبره پاکستان چې په نورو ځایونو کې کوم عملیات کړي دي هغه په بشپړ ډول نه دي بریالي شوي.
هر
کله چې داسې سیمه کې برید کیږي چې هلته د پاکستان ملاتړ دي یا د پاکستان تر واک لاندې وي نو بیا پاکستان زیات شور کوي، خو زیاتره بریدونه هغه ځای کېږي چې د پاکستان تر واک لاندې نه دي. د پاکستان پاوز په نورو ځایونو کې هم خپل پښه په خانه ده ایښې، یعنی په نورو ایجنسیو کې هغه عملیات کوي خو بریالي سوي نه دي. نو ځکه د شمالي وزیرستان له ډلو سره اوس کار نه لري، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډلې د پاکستان پر ضد په کاروایو کې دومره لیوالتیا نه ښیي. نو په دې ډول پاکستان یو ترجیحي تګلاره لري او زما په خیال دې ته بدا نه وایو چې ګنی پاکستان د دې ډلو ساتنه کوي، بلکې دا یو ترجیحي پالیسي او تګلاره ده.
میرا خیال ده چې اسکو پروټیکټ کرنے کا لفظ هم استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن پاکستان جو ہے ایک پریفرنشل پالیسی کرتا ہے.
په ناروی کې د سیاسي او قبایلی چارو کارپوها فرحت تاج وایي د غربي رسنیو له رپورټونو سره سم د پاکستان او امریکا یو پټ تړون شوې ده چې تر مخې دا سلا راغلی ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو بریدونه به په قبایلی سیمو کې روان وي، خو پاکستان به په دې خبرګون نه خیي. د دې پوښتنې په جواب کې چې تړون شوې ده نو بیا د هیواد دننه د دومره احتجاج لامل څه دی، فرحت تاج وایي
نو د دې د ښکاری کنه چې دا اندازه ده یو خدا آی ایس آئی سره په مغه باندې کیږي کنه دوه خپل کې انفارمیشن ایکسچینج کوي د ډرون اٹیکس لپاره، خو د امریکن خپل انټیلیجنس هم شته ده. نو بیا امریکن کله خپل انټیلیجنس باندې ایکشن وکړي او نو بیا هغه ټایم هغه طالبان یا دهشتګرد پکې مړ کی چې کوم آی ایس آئی ته نشدو دي، نو دغه پکې هغه ده
دا فرحتاج په خبره د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو د احتجاج یا د سخت خبرګون په اړه دا ویل چې د پاکستان او القاعده دریض شاید یو دی، دا به سم نه وي ځکه چې د پاکستان د اسټابلیشمنت د افغانستان په اړه یو ځانګړې تګلار لري، خو دا ده چې د پاکستان او القاعده مقصدونه یو بل پیاوړی کوي په داسې ډول.
پاکستان اسټابلیشمنت خپل پالیسی د افغانستان لپاره چې هغه کنټرول کول دا نو هغه مین مقصد دا ده. القاعده خو انټرنیشنل یو ارګنایزیشن دا ویسټ باندې ډیر هغه کوي کنه، نو دسې ډیر نشویل چې دا بالکل یو غونډې هغه ده، خو دا دسې ده چې د القاعده مقصد او د اسټابلیشمنت دا مقصد چې دا یو بل هغه کوي رینفورس کوي.
د سیاسي او قبایلي چارو شنون کې فرحت تاج وايي پاکستان داسې خلک ساتلي دي چې لاري یې د افغانستان کنټرول په خپل لاس کې ولري.
تاسو ګورئ د ډرون اٹیکس خلاف څوک دي؟ څوره د مذهبي پارټي نه دي، څوک پرو طالبان دي یا القاعده سره څوک خیالات ملاويږي، هغو خلک مخالفت کوي. نور په فاټا کې په کومو علاقو کې چې دا ډرون ټیکس کېږي، نو هغه خو خلک هغه نه کوي، ځکه چې دا دهشتګرد مړېږي، هغو ترتنګ دي، دې ټیکس کې هغو مړېږي، خلک ترتنګ دي، پاکستان فوج تر ځان نه خلاصوي. ما ته داسې لګي چې دا ډرون ټیکس حکم کېږي دې کې پاکستان اسټابلشمنټ حکم دا خلک ساتلي دي، دا سټریټیجک اسټس ورته یا طالبان سیاست ورته افغانستان کنټرول کولو لپاره هغه اسټس ورته ډیمیج کوي.
د پاکستان پخوانی فوجي او د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد وايي په دودیز یا روایتي جګړه کې خو چې څومره مخالفین ووژل شي نو دا کامیابی ده، خو یوازې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو لاله د ترهګرۍ پر ضد جګړه نشي ګټل کېدای. په بیلابیلو رسنیو کې او په دې ورستیو کې د یو امریکایي خبریال او لیکوال باب وډوردز په کتاب د اوباما جګړې یا اوباما زوارز کې هم لیکل شوی دي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری امریکایانو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي او بهرني اورپکې دي ووژني.
اوریدونکو، تاسو د پامیر ساحل دا تفصیلی رپورٹ واوریدو. مجلې د نیشنل انټرست د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې د مجلې په وینا دواړه هیوادونه ښه ملګري هیوادونه نه دي، بلکې په یو وخت ښه ملګري او بل وخت کې د یو بل دښمنان وي. د مقالې نور مهم ټکي د ګلای آسنا اورو.
مجلې د نیشنل انټرست مقاله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه لیکلې ده او مقالې ته د ټول عمر لپاره د دوستۍ او دښمنۍ عنوان ورکړی دی. مجلې د ورسپانې وال سټریټ جرنال حواله ورکړی ده او لیکي چې پاکستان امریکې ته د استخباراتي کارکونکو او په ډرون بریدونو کې د کمی وینا کړې ده. مجلې د امریکې یو لوړپوري چارواکي د خولې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جرنل شجاع پاشا او د سی آی اے مشر لیوان پنټا د ملاقات په اړه لیکي چې د خبرو اترو مرکزی ټکي د دواړو هیوادونو ګډه همکاري د دواړو هیوادونو امنیت لپاره ضروری ده. مجله دی نیشنل انټرست د ځینی سیډونکو د نظر په مقاله کې لیکي چې د پاکستان دا غوښتنی د ریمان ډیویس د نیولو رستو په سفارتي کچا اړیکې چې کومي خرابې شوې وي د هغې په تناظر کې کوي. د ریمان ډیویس مسله بذات خود د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو ذریعه وه. مجلې د ISI مشر پاشا د جرمني مجلې ته دوه کاله وړاندې د طالبانو او د دوی د مشر ملا عمر د دفاع بیان حواله ورکړې ده او لیکي چې ملا عمر ته د خپل نظری ازادي شته او هغه دا چې افغانستان کې امریکایان ووجني. د پاشا دا وینا د امریکې او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم اغیزمن کولی شي. مجلې لیکي چې د لسیزو راسي پاکستان ځواکونه د اسلامي ورپکو ملاتړ کوي، نه چې د دوی نظریه سره، بلکې هند ته د غواخ لپاره د دوی مرسته کوي. د 11 سپتمبر په خروستو پاکستان پر ځای د دې چې بیرته توازن یې راوستي وي، د پاکستان صدر جنرال مشرف او د هغه فوزي کمانډرانو په سرګنده توګه د ترهګرۍ ضد جګړه کې ملاتړ اعلان وکړو چې خپل د دریم لاس جنگ کوونکي اساسي خوندي وساتي او د دې نتیجه دا راووته چې د دواړو اړخونو نه فشار زیات شو، د امریکې پلاوه هم او د اسلامي اورپکو لخوا هم. مجله دی نیشنل انټرست کې چې په دې حالاتو کې دواړه خیزه اړیکې هم کړکیچن شوې وي او یو شمېر ډرامې مخې ته راغلي. تیر کال افغانستان ته وړونکو د ناټو ټانکرونو بندیز ولګو او د دې نه وړاندې چې کله اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کړه نو پاکستان وویل چې طالبان د اسلام آباد نه شل میله لرې پراته دي. د مقالې په پای کې مجله دی نیشنل انټرست لیکي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ باوجود پاکستان او امریکا ښه ملګري نه دي، بلکې دوی په یو وخت ملګري او په بل وخت دښمنان وي او دواړه هیوادونه د ګډې همکارۍ ته په جلا جلا نظر ګوري.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په کراچۍ کې د هدفي وژنو په تازه پیښو کې شپږ نور کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې څلور کسان د ام کیو ایم او یو تن د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري. د اخوډه په دې پیښو کې د سورلو د بس یو ډرایور هم وژل شوی دی. خار کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په اړه د صوبې د لوړ پوړو چارواکو غونډه کړې. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د اخوډب تازه پیښې لورنګ ټاون څخه هغه وخت شروع شوې کله چې نامعلومه وسلوالو مهاجر چوک سره نږدې درې کسان په ډزو ووجل. د ایم کیو ایم سرچینې وایي چې وجل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي ول. هلته بیا د سوراب ګوټ پولیس وایي چې د ایوب ګوټ په سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې دوه کسان حضرت جان او شهباز وجل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان قادر خان په خبره وجل شوو کسانو کې یو تن حضرت جان د دوی د ګوند سیمه ییز عہدیدار اختیار وو
راجګوټ کې یو علاقہ دا یوګوټ یونټ جوائنټ سیکریټری او خپل دفتر مخامخ ناسو اور فائرنگ نه غبې شي چي
وجل شوه دویم تن د ایم کیو ایم ګن غړې دي پولیس وای د پیخي د ځای څخه د کلشنکوف او ټیټی تمانچو توقې په لاس ورغلې دي د ورنګ ټاون او ایوب ګوټ د پیخو روستا د خار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه کسانو لخوا هوایی ډزې شروع کړې شوې د نوې کراچۍ په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د سورلو د بس ډرایور وجل شوه دي د پولیسو په خبره وجل شوه ډرایور برکت ګل نومېدو او د هغه تعلق د وزیرستان سره وو خار کې د زیاتو شوو هدفي وجونو په اړه د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې د سیاسي او انتظامی چارواکو غونډه شوې چې په کې د خار په امنیتي وضع خبرې اترې وشوې د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه وویل چې په کراچۍ کې د هدفي وجونو دوه وجې دي چې یوه یې سیاسي او بله انتظامي ده چې د حل لپاره یې کوششونه روان دي نوموړي وویل چې کراچۍ کې تیرو دوو میاشتو کې صرف د هدفي وجونو په ترڅ کې 109 کسان وژل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې پولیسو په دغه وجونو کې ککړ ځنې کسان نیولي هم دي
صرف کراچی پہ بتائیں وہ ہے 129 اور 44 اکیوز اریسٹ کیا ہے
دیوائی کراچی کے ہدفی وجنوں کے یو سل نہش کسان وجل شوی دی او پا دی وجنوں کے ککڑ سلور سلویخ تورن کسان مو نیولی دی خار کے دا ترہگرائی منصوب جوڑون کی و ترہگر مو ہم نیولی دی دغا ترہگر دا بیلا بیلو مذہبی گندون او یوتن دا لشکر بلوچستان سرا تعلق لری دا یادوانی والدہ چا کراچی خار کے دا ہدفی وجنوں لڑی پا دی ورستو یورزو کے تیز شوی دا چپکہ دا مہاجر قومی مومنٹ متحد قومی مومنٹ او عوامی نیشنل گند غڑی او مشرا پنخشوبیدی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ د ټانګ پولیټیکل انتظامی د بټنی او قبایلو سره تعلق لرونکي اته سلويخ خاصداران پر دیني ولیدي چې د خپل تنخواګانو د نه ملاویدلو په ترڅ کې تیر ورځ مصایره کوله په دې اړه ځایی ملکان وایي چې د خاصدارانو سره لزور سیاتی نکار اخیستل شوی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورٹ لري
دنی میں قبائلی سیم جنڈولا ٹانگ پولیٹیکل انتظامیہ دے بیٹانو قبائلیانو سرا تعلق لارون کی دلیوی ضلع خاصدار فورس آغاد و کام 50 اہلکار نیولی او دے ڈیرا اسماعیل خان پر جیل کشے بندون کڑی دی چکومو دے اجتماعی ذمہ واری دے قانون لان دے بند تنخواگانو بیاور کولو پا غرض احتجاج کولو پدا لڑکشے یو خاصدار چخپل نوم جواتاول نو خوشوی مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگ دا
خاصدار
والے ونیول دوی دا گوت نیو کہا کوي چې دا نیو نا او دا خاصدارو په جیل کې بندیز به خې ترای او تای دای
ز ملک رفعت الله پتو بیٹنی خبرې کو دا چلور میں سے مخشه په منځه چې علاقہ شکل دا پدا شدا غوا کې سوسوي او پدا باندې موږ مراعات باندې کړ موږ چلور میں سے د دغو غریبانو خلکو تنخواګانې باندې موږ نورې چې کاروبار نس دغه د کلاس فور تنخواګانو دا خشدارې ته ناشتي او دغه باره چې موږ خپل فریاد سناو کول د پار پولیټیکل تنظیم اټان تلاړو چې د موږ فریاد بوار وی فریاد خو اس نه واره دای چې
ملک حیات اللہ بیٹنا ہے خبریں کہو مجھ سرا زیادہ ناروا سلوک روان دا یہ مجھے پرون دوکم پنجوس خسیدار پولیٹیکل انتظامیہ گرفتار کر اگو غریبانو ہیت جرم ندا کرائے کسان دا معلوم ندا چی کیا ہوتا شتول لیکن خسیدارو دی ٹول کلاس پور تنخواہ گانے چلو رو میں استورا سے بندی پرون ٹرانگ تا دا ٹول ملازمین تلیلی و خپل فریادی کولا ہے غریب خلق دا دوی باندیا دیر جاتا ہے وہ کرائے
چرواکی پدا براکش سوے للوتا تیار شول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا پاکستان د نورو سیمو په ګډون په نیمه قبایلي سیمه اف آر ډیرا اسماعیل خان یا دراز زنده کې د کور شمیرنې پروسه روانه ده. خو ځایي خلک په دې لړ کې ځینې شکایتونه لري. د دوی په خبره پکار ده د کور شمیرنې عمله د هر کور ته ورسي. دوی وایي چې دا شمیرنه سمه وي نو هله به دایي په بنیاد دوی ته خپل حقونه ملاویږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پښتونخوا د نورو قبایلی سیمو په سیر نیمه قبایلی سیمه درازین دا چې اف آر ډیر اسماعیل خان هم ورته ویلی شي کښې د کور شمیرنې کار مخ په وړاندې روان دی. خو د سیمې اوسیدونکي په دا برعکس ځینې تحفظات لري او خپل تجویزونه هم وړاندې کوي. یو قبایلی بیایي
زه مشتاق شیرانی قانون شماری باندې زموږ دغه اعتراض یې وال چې کومې ډیوټۍ ولګاري دا جانبدار زموږ چې د غره علاقه دې ډېره وسیع وریز هغه ته دوی مکمل نه ورسایي. قانون شماری صرف براینا وسیع فکت راښکارا نه شي ور د دې کاهلۍ او خیانت نقصان دغه دی چې د دې دغه زموږ چې کوم آبادي ده هغه مکمل نه شي شو. اصل کې چې کوم حقوق ملاوه دي خو قانون شماری او مردم شماری باندې ملاوه زموږ دا مردم شماری او قانون شماری صحیح نه وسیع
یو بل قبائلی نیک نظر شرانائی تجویز پیش کوي چې کور شمیرنې کامیابولو د پاره دې په درازنده کښې شکایتي دفتر قائم او د کور شمیرنې عمله دې هر کور ته ورسي.
موږ د خانه شمارۍ والو ته دا درخواست کوو چې دوی ته چا ډیوټي لګولي هغه د ټول هر کور ته ورسوي او د هر کور مشر سي وي هغه دا پوره پوره معلومات وکړي. په دې سي تره مردم شماري سي کوم څه معلومات دفتر په شکل شکایتی دفتر نو فائدہ داوی څوک بل کور شمیرنه دا او سرچ میرنه دا پاتہ نسی کنه.
په داس سلسله کې چې د نیمه قبایلی سیمه د رازنده نائب پولیټیکل ایجنټ احمد خان وزیر سره رابطہ وکړه هغوی وویل چې په درازنده کښې د خانشمارۍ په غرض بشپړ انتظامات مکمل شوي دي.
کوم چې د خانشمارۍ پروګرام لګیا دی په دغه کښې میسو په اف آر ډی خان کښې چې کوم خلک لګیا دی دغې سره د پولیټیکل ایډمنسټریشن او د مشرانې او د علما پیرا پیرا تعاون دی. امیر به دا کوشش وي چې دا غریب علاقه دو چې چا حق تلفیل ولسي او دا کوم کمپین چې دی دا په صحیح طریقه وچلېږي. که تا څه ریزرویشن وي هغه کښې میز خلته ویلي دي چې بیا میز ته په ټایم یا چې میز هغې تدارک کوي. امید دی چې دلا به ډېره په شفاف طریقې سره او په امن طریقې سره سرته ورسېږي.
د کور شمیرنې دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر نولسمې نېټې پورې پله پسې روانه وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په کراچۍ کې په پښتون میشتو سیمو کې خلک وایي پر دې نه دي پوهه چې د کور شمیرنې څه ګټې وي او که نه. خو بلخوا د کور شمیرنې د عملې مشران وایي خلک د کور شمیرنې په اهمیت نه دي پوهه، نو ځکه داسې پوښتنې کوي. په دې لړ کې په خلکو کې د کور شمیرنې په اړه د پوهه پیدا کولو لپاره سیاسي ګوندونو مهمونه شروع کړي دي. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي رپورټ لري.
د کراچۍ د پښتون میشتې سیمې اوسیدونکي یو تن وایي چې معلومات ورته نشته چې خانه شماري څه ګټې لري.
زما نوم دی صادق، ټاپو علاقه کې اوسېږي. اوس پورې یو کس هم دا خبره نه کړې ده، نه د باره کې چا څه ویلي دي، نه دی د امنیت څوک وایي ته ولاړ سړی پل لګ پل کارونه ورک دي. دا اوس پورې معلومات چا ده نشته باید څه چل دی څه نه دي.
د کور شمیرنې د عملې یو سیمه ییز مشر محمد یاسین وایي چې زیاتره خلک د کور شمیرنې په اهمیت نه دي خبر، نو ځکه دوی هم د کور شمیرنې په لړ کې د مشکل سره مخ دي.
موږ داسې هم ولیدل چې په بعضو جماعتونو کې پارټیانو والا اعلانونه وکړل چې یاره مردم شماری کېږي او دوی سره کسان تاسو سره کور ته چې کوم انومریټرز راځي هغوی سره تاسو تعاون وکړي. سو اکثر خلک وایي یاره کور کې څوک نشته او سړی نشته او په ډیوټۍ باندې دي او خدای خبر چې څه مسله ده چې دوی تپوسونه کوي دا کوي که نه. نو مختلف سوالونه د خلکو په ذهن کې دي، د هغې مختلف کوشچنس په وجه باندې چې هغوی ډیټیل نه فراهم کوي موږ ته چې هغوی ته دس اهمیت معلوم نه دی چې یاره لکه دا اوس موږ معلوم اکثر خلک پکې موږ ته هم وایي یاره تاسو دا کیلکولیشنس کوئ دا کوئی نه څه مطلب دی فائدہ سدا. نو بیا لګي اوس چې موږ یو یو کس ته ودریږو دا غي ډیټیل وته خو چې دی ایڈوانټیجز دا دی او ډیس ایڈوانټیجز دا دی دا غو ته خو نه باندې پوره ټایم ویسټ کیږي لګا غو موږ نشو کولای کنه.
د خار په خلکو کې د کور شمیرنې په اړه د شعور پیدا کولو په مخه بیلابیل سیاسي ګوندونو خصوصي مهمونه کارونه شروع کړی دي. د پیپلز پارټي د سند کونسل ممبر وزیر باچا جدونوای چې دوی د خپل ګوند غړي د کوشمیرنې د عمل سره دروازه په دروازه ګرځوي او هڅه کوي چې هیڅوک د کوشمیرنې څخه بې برخې پاتې نشي. رجسٹر ترسنگ دونوں گنٹ میں رستن سرا مخکی گی نزک خو ضروری دا چې هر سړی باید خپل کور اوزان رجسٹر کی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه به د عبدالحی کاکړ نه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درول لپاره به نړیواله ټولنه قایله کوي. د نړۍ پنځو لوی اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو غږ کړی. د نیټو د شل غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران شای د لیبیا شخړې په اړه د دې سازمان رول نن د جرمني په پلازمینه برلین کې په خپل غونډه کې بحث کړي. اروپای ټولنې نن د ایران د 2.5 چارواکو اساسي کنګل کړي دي.
لند خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ نو اوریدل. اوریدونکو اوس تاسو لپاره یو ریپورت. د برتانیې د بارنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبانډ وای چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په بهیر کې ډیره برخه دي افغانان په خپل واخلي او نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې پراخه سیمه ییزې حلې ځلې وکړي. بشیر ګواخ پر ریپورت لري.
د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبانډ د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. ډیوډ میلیبانډ وایي اوس د دې وخت دی چې نړیوال په دې هیواد کې د سولې لپاره پر یوه ټوله ییز حل کار وکړي او یوه داسې حل لار راوباسي چې د طالبانو په شمول ټولې ډلې د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي. میلیبانډ وویل چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې د افغانستان د لانجې له سولیزې حل لارې سره لیوالتیا څرګنده کړې خو وایي چې په دې برخه کې باید لا نور ډیر کار وشي.
زه په دې باور یم چې موږ دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه خبرې یوې نوې عاجلې مرحلې ته پورته یوسو او دوام ورکړو. ناتو په دې هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د 2014 میلادي کال پای هدف ټاکلی دی خو په اوس وخت کې دا د لوبې پای نه دی. زما په عقیده دغه لوبه یوازې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو او د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو لخوا د سولې د هر اړخیزې موافقې په رامنځته کېدو سره ختمېدای شي. د افغانستان لانجه د کورنۍ او بهرنۍ حل لارې غوښتنه کوي. یوازې دغسې یوه سیاسي حل لاره کولی شي چې په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسوي.
د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وایي د اوباما د ادارې لخوا د سولې د تړون لپاره د تیاری نښې ویني خو باید د سولې بهیر کې افغانان په خپله ډېره برخه ولري. ډیوډ میلیبانډ زیاتوي
ویره دا ده چې په افغانستان کې کېدای سي د ټولنې ځینې خلک داسې فکر وکړي چې دوی ته پام نه دی سوی. په یاد مو وي چې پښتانه د افغانستان 40% دي. یوه ستونزه چې موږ ورسره له تیرو څلور کلونو راهیسې د بیا پخلاینې په بهیر کې مخ یو دا ده چې له دې داسې معنی اخیستل کېږي چې دا د غرب او طالبانو ترمنځ پخلاینه کېږي. نو ځکه زه وایم چې دا ډېره مهمه ده چې دا د طالبانو سره د غربي هیوادونو د پخلاینې بهیر نه دی بلکې دا یو افغان سیاسي عمل دی چې د افغانستان د ټول خلکو رایه ته پکې احترام کیږي.
د میلیبانډ په نظر د مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره باید د ملګرو ملتونو لخوا د کوم اسلامي هیواد څخه یو منځګړی کس وټاکل شي چې د پخلاینې د بهیر په مخ یوسي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د لیبیا رابطه ګروپ غربي قوتونو د منځني ختیځ هیوادونو د شورو په ورځ په دوحه کې د غونډې وروسته د کرنل قذافي نه د واک پرې خودلو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د لیبیا یاغیان هم په رسمیت او دولسي خلکو په نمایندګۍ پیژندل شوي. د دې غونډې حال راکوي د واشنگتن نه زموږ همکار هارون باچا.
د لیبیا د حالاتو د سارنې په مخه جوړې د ملګرو ملتونو، عرب لیگ او افریقایي ټولنې په شمول د غربي او منځني ختیځ د شپاړو سه هیوادونو د استازو یوې تماس ډلې 13 ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د یوې پریکړې پر وړلو له مرکز افی څخه د اقتدار د پریښودو غوښتنه وکړه. د تماس ډلې په اعلامیه کې ویل شوی د قذافي وسلوالو مخالفانو جوړ کړی د لیبیا عبوري قومي کونسل د دغه هیواد د خلکو د هیلو یوازینی ترجمان تنظیم دی چې د ختیځو سیمو د کنټرول سنبالولو په غرض به ورسره مالی مرستې وکړل شي. د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ په دوحا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د هغه د حکومت لخوا یاغیانو ته د رسول شویو مرستو یادونه وکړه او ویل برېټانیا د لیبیا پوزیشن سره مادي کومکونه کوي، زموږ په مرستو کې د وسلو ورکول نه دي شامل. تر دې دمه مو یوازې په مخابراتي برخو کې ورسره مرستې کړې چې په راتلونکي کې به هم دغه لړۍ ته دوام ورکړو. بلې خوا ته بیا د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم الثانی چې د عربي نړۍ په سیاسي مشرانو کې د لیبیا د وسلوالو مخالفانو تر ټولو غټ ملاتړ یادېږي، خبریالانو ته وویل چې هغهانو سره د مرستو پر مهال به د هغوی ټول اړتیاوي په پام کې نیول کیږي، اندا چې ورته دفاعي آلات ورکول. د لیبیا د یاغیانو په وسلو سره د مرستو کولو خبره د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی هم وکړه چې د نوموړي په فکر له دغه څه کولو پرته به د قذافي ځواکونو له ماتې ورکول ممکن نشي. لکه څرنګه چې واضح ده، قذافي د خپلو تاکتیکو په کارولو عام وګړي وژني، یو زموږ مسؤلیت دا دی چې له دوی څخه دفاع وکړو. خو دا هم ښکاره ده چې موږ په لارو کوڅو ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو بمباری نشو کولی. نو په داسې کې یا خو باید موږ دغه خلک وتوانو چې خپل دفاع په خپل وکي، او یا هم بیا هغه مسولیت وغورځو چې د لیبیا د خلکو د دفاع په مقصد مو ترغاړې کړی دی. د دوحا د غونډې ګډونوال هیوادونه هم دغه راز په دې سلا شول چې د لیبیا د شخړې سیاسي حل لاره به په خپله د لیبیایي اولس لخوا او د دوی په خوخه ټاکل کیږي. په عین حال کې بیا د مصراتا خار څخه چې د لیبیا په لویدیځ کې د یاغیانو یوازینی تکیازای یادی د تازه ونختو خبرونه خپاره شوې دي. د دوحا په خبرو کې د برخه غستو پر مهال د یاغیانو استازو د ناټو اوسنی عملیات ناکافي وبلل او غوښتنه وکړه چې هغوی ته د خامو تیلو د پلورلو لارې سمې کړل شي. په داسې حال کې چې برتانی او فرانسې هم اوړم ورځ د ناټو فعالیتونه تر نیوکو لاندې راوستل، راپورونه وایي چې غربي ائتلافي هیوادونو دغه ورستۍ سرګندونې ممکن د امریکا بیرته د جګړې میدان ته د راکش کولو په مقصد کړې وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تیره ورځ خیبر پختونخوا د پولیسو او د امریکې د کورنۍ او چارو وزارت ترمنځ یو لوازنامه لاسلیک شوې ده چې تر مخه به د خیبر پختونخوا د پولیسو لپاره د گاډو تربیت، مواصلات او نور سامان په مد کې په دوی یو سلسلور سلویخت کرور روپۍ لګول کیږي. د مشال ریډیو غلام هوس رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د پولیس او د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال قانون په ځای کولو د څنګ ترمنځ یو لوازنامه لاسلیک شو چې تر مخه به د خیبر پختونخوا پولیس ډپارټمنټ ته یو سل سلور سلویخ کروڑه روپو یا ولس میلیونه ډالرو د پولیسو د استعمال سامان ورکړی کیږي. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانه ویان البرټو راډریګس مشال ریډیو ته وویل دی وایي د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال قانون په ځای کولو د څنګ مرستیال سیکرټر ویلیام آر براونفیلډ او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاستورو په دستور کې ګډون وکړو، او امریکا او د خیبر پختونخوا پولیسو د یو اشاریه سلور سلویخ بلینه روپو یا ولس میلیونه ډالرو لوزنامه لاسلیک کړه، او دا به د گاډو، مواصلات او نور سامان د اغستلو لپاره وي. البرټو راډریګس زیاته کړه چې امریکا د خیبر پختونخوا د ولس د حفاظت لپاره د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مرستې کوي.
These vehicles and equipment were funded by the United States and will support the Khyber Pakhtunkhwa police, including their elite force, in their mission to protect the local population.
De wai da gari aw saman ba America war kawi aw da mrasta ba da Khyber Pakhtunkhwa da police aw elite force da ulas da satani pa maqsad ki komak ukri. Da America da safarat khane wayan ziyata kra che America ba pa Pakistan ki da ghair fauzi idaro da taqat ziyatawlo aw da tarbiyat nuri project hum jari sati.
The US supports civilian law enforcement.
امریکا په پاکستان کې د قانون د ټینګولو د غیر پوزي ادارو ته سامان او روزنه ورکوي، او د دوی د استعمال لاندې ودانۍ جوړوي. تیر کال د پاکستان د قانون د ټینګولو د غیر پوځي ادارو سره امریکې د 8.8 بلیون روپو د مرستې ژمنې کړې وې. سخت کال به د امریکې حکومت د خیبر پختونخوا پولیسو ته 421 گاډي ورکوي. په دې کې به بختربند گاډي، ټرکونه، امبولینسي، پرسنل کیریئرز، موټر سایکل ورکول کیږي او هغه نور سامان به هم ورکول کیږي کوم چې د دوی د مشن ترسره کولو لپاره ضروری دي. د دې لوزنامې په اړه په پاکستان کې د امریکې د سفارتخانې نه په خبره شوې یوې خبرپاڼه کې لیکل شوې دي چې د پاکستان لپاره د امریکې د مرسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلکې همکارۍ څرګندونه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د آفتونو د نظم کامی اداره یا این ڈی ایم ای او د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ڈی پی وای چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو مرحله ختمې دو وروسته د بیا ودانې اولنۍ مرحله شروع کولو لپاره حکمت عملی جوړه کړې شوې ده. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې.
د آفتونو د نظم کامی ادارې این ڈی ایم ای او د ملګری ملتونو ادارې یو این ڈی پی ویلي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کومک مرحله ختمه شوې ده او اوس هلته د بیا ودانې اولنۍ مرحله به شروع کیږي. د ملګری ملتونو ادارې یو این ڈی پی ویان مهرین سعید مشال ریډیو ته وویل چې د بیا ودانې اولنۍ مرحله لپاره تر دسمبر میاشت پورې حکمت عملی جوړه کړې شوې ده. هغه زیاتوي، حکومت مرحلہ ختمی دو رستو وس طبیا ودانے اولنے مرحلہ شروع کرے شوا. وس حکومت، ملگری ملتونو او نورو مرستیالو پگڑا طبیا ودانے اولنے مرحلے لپارا یو گروپ جوڑ کرے دے کم بچے پیو کم دیرش زیان منزلو کے تر دسمبر پورے طبیا ودانے پروگرام پورا کبھی پدی مرحلہ کے با مونگ پسیل آف زپلو سیمو کے خوراک، کرکروندے، صحت، تعلیم، صفا ابو، کورنو، ماحول او خلکو لا تحفظ ورکولو پاړه کار کوو. بلخوا تحفظونو د نظم کامی اداري ویاند او ممبر آپریشن بریګیډیر احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت ملکی د سیلاب ځپلو لپاره $6 ملیون امداد ضرورت دی او د کومک په مرحله کې قریبا 10 لک خلکو سره په کرکروندي کې مرستې کړې شوې دي او د بیا ودانې اولنۍ مرحله کې به 150 خلکو سره په کرکروندي کې مرستې کیږي. بریګیډیر احمد کمال زیاتوي چې د بیا ودانې په اولنۍ مرحله کې به اول د سیلاب ځپلو لپاره کورونا دوباره جوړیږي.
زمون دا وخت کار د بیا ودانۍ اولنۍ مرحله لپاره یو صحیح حکمت عملی جوړولو وروسته په هغه کار کول دي. د سیلابونو له وجې د ټول نه زیات کورونو تباهي په سند صوبه کې شوې ده او په خیبر پختونخوا کې هم تقریبا 2 لک کورونه تباه شوې دي. دغه شان په خیبر پختونخوا کې د نهرو نظام ته هم ډیر زیان رسیدلی و او اوس هم که په وخت سیلاب ځپلو لپاره امداد ورنکړی شو نو راتلونکي فصل ته به ډیر زیان ورسي. بلخوا د کومک مرحله به مونږ تر 15 اپریل ختم کړو، ولی اوس هم د سیلاب ځپلو لپاره مونږ ته د $6 ملیون امداد ضرورت دی.
یاد دیوی چې تیر کال د جولای میاشت سیلابونو له وجې په ملک کې قریبا 2 کروڑ خلکو ته زیان رسیدلی وو او د 1700 زیات خلک مړ شوي وو او قریبا 3 لک کورونه پکې تباه شوي وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو لپاره برابر شوی یو سیډنیز رپورت ښایي چې 1300 کلونو کې د دوی د ادارې د خیریه کارکوونکو لپاره ډیر خطرناکې وي. په رپورت کې راغلي چې پاکستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې په دې وروستیو وختونو کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو لپاره پکې خطر زیات شوی دی. په دې اړه بشیر ګواخ رپورت لري.
د ملګرو ملتونو په وینا په 1300 کلونو کې د دغه ادارې په کارکوونکو باندې بریدونه د پخوا په پرتله 3 چنده زیات شوی دي. د ملګرو ملتونو له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې ادارې لپاره د یوې څېړنې د لیکوال او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې یو پخوانی افسر جان ایګلند له خولې ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې له 1300 کلونو راهیسې هر کال د ملګرو ملتونو کم تر کمه 100 کسان مړه کیږي. د نوموړې په وینا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې په خیریه کارکوونکو باندې 180، په سوډان کې 250، او په سومالیا کې 100 غټ او خطرناک بریدونه شوي دي. د فرانس د خبري ایجنسۍ AFP په وینا ایګلند ویلي چې پاکستان، سریلانکا، عراق، کانګو او د فلسطین مقبوضه سیمې ټولې هغه سیمې دي چې ډېرې خطرناکه شوي دي. جان ایګلند چې دا مهال د ناروی د نړیوال څېړنیز مرکز مشر دی وایي چې سره د دې دومره خطرونو او ستونزو بیا هم په نړۍ کې داسې کوم ځای نشته چې د خیریه ادارو کارکوونکي پکې کار ونه کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف کې قهرجن مظاهره چند د ملګرو ملتونو په دفتر ورننوتل او د وو بهرنیانو په ګډون یې د دې ادارې لس تنه کارکوونکي ووژل. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې د دغه پیښې د یادونې په ترڅ کې د جان ایګلند چې د ملګرو ملتونو لپاره یې دا څېړنه د نورو کسانو سره په شریکه کړې له خولې زیاته شوې چې د مزار شریف په شان ځای څخه د وتلو په ځای ښه خبره دا ده چې معلومه شي څرنګه د غلطه پاتې شي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو په مرکز او بیلابیلو هیوادونو کې د دې ادارې د 250 څخه زیاتو کارکوونکو سره د مرکو په بنسټ شوې ده او د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې په وینا پکې دا خبره هم را څرګنده شوې چې د ځان د خوندي ساتلو لپاره نړیوالو خیریه کارکوونکو په خټو غروزنه او ټریننګ لیدل لري، خو د ملګرو ملتونو سیمه ایز کارکوونکي د لږ امنیتي پوښښ څخه برخمن دي.
اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په نړۍ کې چې څومره ملکونو ترقی کړې ده نو هغوی د چا په مرستو نه بلکې په خپل مهنت وړاندې تللي دي. د یو کام په پرمختګ کې ځوان کول بنیادي کردار لري. په دې لړ کې نن د داسې خلکو حال درکو چې د نورو د نیمګړتیا تر څنګ بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو بیا هم په خپل همت نه یوازې ځان له سباون روښانه کړي بلکې د نورو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د منور شانه دا پروګرام اورو.
هسې خو په روښانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د تعلیم په اړه معلومات درکو، د کار او روزګار په لړ کې تاسو د تازه حال نه خبرو، خو په نوي کول کې داسې ډېر هلکان جنکه شته چې اول خو یې تعلیم ته ډډه نه لګي او که تعلیم وکړي نو بیا که ورته د خپلې خوښې سرکاري نوکري نه ملاویږي نو نور هیڅ کار یا روزګار نه کوي. د کار روزګار په حواله به هم خبرې کوو، خو اول د تعلیم په لړ کې د یو داسې ځوان خبرې واوري چې بدني مازوري لري خو د هغې باوجود یې ځان لوړو زده کړو ته رسولی دی. زیشان علي د سوات ښه موضوع سره تعلق لري. په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولیو له امله په خپو مازوره دی، خو په همت د روغو خلکو نه هم ډېر پیاوړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل سکول ته په تلو راتلو کې ورته ډېر تکلیف و، خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې تعلیم دی
زیشان
علی وای هغه خلکو باندې ډیر افسوس کوي چې روغ دي خو تعلیم سره شوق نه لري. نوموړی زیاتوي د تعلیم د لارې به ځان د روغو سیال جوړوي او د نورو محتاجو خلکو سره به مرستې کوي.
داسې باج نیم سپیشل پرسن دی چې لکه هغه ته ډېر انتهایي تکلیف دی، لکه ما ته ما په ډېر تکلیف باندې جی وې که نه د ټول مراد دي دکه سهولیات چې څومره دا ورته دکه موجود دی. ویم چې د دې خپل زموږ چې څومره معذور ویم چې جی دوی لکه زو د پاره ډېر انتهایي دغه وکم چې لکه څنګه زه هم دا نور څومره معذور دي چې دوی هم دی دغه ته راوځي تعلیمونه وکړي مکمل لکه دوه څومره معذور دي ان شاء الله جی زما د خپل دغه چې لکه زبر د دې معذور د پاره ډیر انتهایی دغه کومه لکه خپل سونه منډه ترله د جی زبا غ کومه چې لکه د ټول ته سہولیات موجود شي هر معذور ته. بس جی زم چې لکه ماته دي د ناست نو کری جی می لاو شي او لکه چې دوه تکلیف راته نه ځکه چې ما جی سبق ډیر غټ په تکلیف وي سی اس اس په ان شاء الله ور کوم کال به ان شاء الله سی اس اس ور کوم بس جی مهنت په ان شاء الله کوم.
زیشان علی چې دا مهال په اکنامکس کې لوړې زده کړې کوي په مستقبل کې د معذورو خلکو لپاره په عملی توګه کار کول غواړي چې دا راز دوی هم د روغو خلکو سره د برابر ژوند تیرولو جوګه شي. د د سوات سیما چې اول تر هغري او بیا د تیر کال خونړی سیلابونو ډیره متاثره کړي، ولسی خلک یې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د بهالۍ په سلسله کې د نړیوال رورولۍ او حکومتي هلو ځلو ترڅنګ غیر سرکاري ادارې هم په مرستندویا کارونو بوخت دي. د یوې تازه سروې مطابق په سوات کې د وړاندې نه موجود مازور خلکو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ وروسته ډیر زیاتوالی راغلی دی. د دې خلکو د خیر ښېګڼې لپاره ډاکټر حسین احمد په سوات کې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی هسپتال چلوي. نوموړی په خپله نشي ګرځېدلی، خو نه یوازې دا چې په بل چا بوج نه جوړېږي، بلکې د نورو ګڼ شمېر معذوره خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي چې مستقبل یې روښانه شي. ډاکټر حسین احمد مشال ریډیو ته د ځان په اړه وایي:
د نیمګوري اوسېدونکي هم د شادرې او 1970 کې چې زه کله د 8 مانتو وژنو ماته فولي وشوه، او د هغې نه بعد بیا مونږ او دی دغه وکړل، نو هغې نه بعد خدای فرض دونه کړم زما مجر زما فادر چې ماته کوم اکسرسایز راکړل او مانش دونه کړم چې زه زموږ د کور خواته جي یو نږدې ګورنمنټ های سکول نمبر 2 چې ما د هغې نه بیا میټرک وکړي، بیا چې ما کله میټرک وکړو، بیا ما د سوات مفتیک میډیکل کالج د ډاکټر آف میډیسن ډیګري واخیسته، ډی ایچ ایم ایس. د هغې نه بعد بیا چې ما ځان یو پرایویټ هومستیک هسپتال کې ولاکو، هغه ما د خپل ملګرو په تعاون باندې د هغې چې کوم سپیشل فرسټ د هغې سپیشل فرسټ خدمت شروع کړو، هغې ته مونږ فری ټریټمنټ او فری میډیسن فری لیبورټری ټیسټ او فری اکسرسایز شروع کړو. جی
نوموړي نه مو وپوښتل د بدني معذورۍ سره تعلیم او لوړې زده کړې ترلاسه کولو کې څنګه بریالی شو.
ما ته جی په اسکول کې چې د سپیشل فصل نه مینه محبت چانه راکړي، کوم زما چې کوم ټیچرانو ما چې کوم مینه غوښته ما ته غینه راکړي، بل دا چې سپیشل فصل ته کوم مینه پکاري، زه چې په ساعت کې کور راوته ما نو زه به جی یو 15 قدم چې لاړم په دیوال باندې لاس کې خوړو، لکه دمه مو وکړه، ساه مو واغستو، بیا به روان شوم، بیا به لاړم. زه چې به جی اسکول ته ورسېدم زمانه به اسمبلی شي وه، او زه به جی لیټ ورسېدم، بیا به زه بهر ګیټ کې ولاړو، ما چې کله اسمبلی ختم شو هر سړی به خپل کلاس ته لاړو، زه بیا په کلاره لاړم. بیا چې کله جی ریسرچ شو جی نو باقی کې ما به بهر نه شم راوته، چې څوک را ټیلر نه کې څوک ارتا نه کې، اوس زما جی سر پړه زه ولس کې ما چې کله را تاو شم جی زما سر مات شي زما سر ماتېږي، اوس جی ما ته چې کله زما نور ځای دی ګم جی. نو بیا چې کله زما د سکول چټي شو، نو بیا به زمونږ ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم. بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نو، نو بیا زم چې کله اگزام نو بدر رین چت بو په قسمت نه زمونږ هغه چت ته پړوي هم نه وینو اندر پیاو دي درګي اندر پیاو هغه ته به ځاتې نه شم، زه درې ملګرو په شریکه وخه جوړم، بیا چې وخت نو بیا ورا کوی وینې شم. نو ماته چې ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات په ډیر تکلیفات باندې ما دا سبق ولې بډیر غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیسې راځي چې پاکي ما سبق ولې جی.
ګنشمیر داس ځوانان شته چې ښه تعلیم یافته وي، په لاسونو او خپو روغ وي، خو نه کار کوي نه روزګار، او بیا چې د ژوند سهولتونه نه لري نو هم د ځان نه خپه او هم د جهان نه. ډاکټر حسین احمد وایي هر هغه تن که روغ وي نو هم مزوره دی چې لاس خپې نه وهي او د بل په اسره ژوند کوي.
کله ما خپل ایجوکیشن او کوم سبق ورکړو سوات ته مختلف این جی اوز راشدان چې انډیکیپ په نوم باندې راغلل، هغې ټول پروجیکټ کې ما خپل یو خپل سی وی جمع کړل، هغې ما ته ریسپانس راغلل کوم انډریو لیبل لاړم د بینوا برالم. نو ما وی چې ته د بل په این جی اوز کې د بل په اداره کې کار کوي، مې خپل اداره ونه راغی چې ته په خپل عمر کې روزګار خپل بچو نه روزګار او نور غریبانو ته هم ته نو کینې پرووایډ کې او تر نور خلکو ته ټریټمنټ هم کوي. زما سره الحمدلله زما په اداره کې څلور پنځه زما سره کسان دي چې زما سره
دا مهال پختون قوم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی، خو د ازمیخ دا ګړۍ د دوی د بیدارولو لپاره ډېره ښکلې موقعه ده، ځکه چې پختون نه کمزوری دی او نه کم عقل. نیکونو یې په سوونو کاله حکومتونه کړي دي، خو دا وخت د تعلیم په لړ کې وروسته پاتې دی. ځکه نو ډاکټر حسین احمد هم دا پیغام ورکوي:
مګری د یو فونټ اول غوټ اول د فرست اف ال دی خپل ځان بیګینی، جری خپل دوست او دښمن بیګینی، او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کی. پښتون قوم څونه طاقت دی او د چا په خوله دی عمل نه کی یقین نه کی او عملی کاتې شروع.
تاسو د ډاکټر حسین احمد خبري اوریدئ چې د بدني نیمګړتیا باوجود د نورو مازورانو لپاره په سواد کې یو شخصي هسپتال چلوي. د سوات قبل تحصیل ارشاد خان هم مازوري لري، خو وای هیڅ کله به په چا بوج جوړ نشي. مشال ریډیو ته د ځان په اړه وای:
زمنګ جی کله چې دینو لکبل نشاته شاره ته یا علاقې مون هغه مشهور په معنا یې پاتې جام باندې ما تعلیم نه کړی تعلیم ما په دې وجه نه کړی چې زمنګ علاقه د شهر زمون ته علاقه نه هغه زما زرو ما دومره سګاډه یو اګاډه د کینه چلسی نو بس مونږ غریبانه دومره زو لکه واخ زمنګ نه پیلو
ډیر خلک دا فکر کوي چې سکار روزګار شروع کړي نو په اول ورځ یا په اول میاشت به به حساب پیسې وګټي. ارشاد خان وایي کاروبار کې چې په اول کال کې هم لږ ډیر آمدن شروع شي نو په کار دا چې یو تن خپل مهنت جاری وساتي. نوموړی وای ډیر ښه کاروبار یې ځان لروان کړی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې تباه شو، خو همت یې نه دی پریښې او دا وخت یې ځان له یو وار بیا روزګار روان کړی دی. نوموړی په بدني مزورۍ دومره نه دی خپه څومره چې په تعلیم نه کولو پسې ارمان کوي، ځکه نو نوي کول ته داسې وایي
زما دا خواست دی چې هغه دې خپل ځان پېژنې، تعلیم دې وکړي. تعلیم یو رڼا ده که نه، ځکه چې اوس مونږ خپله ما تعلیم نه دی کړی نو اوس زه لاس مروړم، ځکه که نه چې زه چېرته بازار ته لاړ شم زه بوټ نه پېژنم. داسې مثال دی، تعلیم لکه د یو رڼا غوندې زما خپلو همزولو ته او ټولې پښتونخوا ته دا نصیحت دی لکه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي.
ارشاد خان چې په خپله ودرېدلی هم نه شي د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی چې د روغتیا تر څنګه یې تعلیم هم کړی وي خو ځان لا هېڅ کار او روزګار نه شي شروع کولی. په سوات سیمه کې ترهګرۍ او سیلابونو د انساني زیان تر څنګه خلکو ته هم ډیر لوی زیان اړولی دی چې له امله یې ډیر زیات خلک بیروزګاره شوي دي. ازمیښتونه په قامونو راځي، خو کوم قوم چې همت وکړي نو د خپل مخکینی حال نه هم ډیر وړاندې لاړ شي او په دې لړ کې به بنیادي کردار ځوان کول ترسره کوي. په داسې حالاتو کې چې زیاتره روغ خلک هم خپه پخپه او لاس تر زنې ناستي، یوسف خان مازوره دی خو ځان خو پرېږده چې د نورو خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي.
زما تعلق مټي سب ډیویژن سره د سوات سره زما مزوري زما جی پور دی، زه پور دی مزوره شیم، د اف پر ما تعلیم کړی دی او د دلته د مټي د امیرخیل خاندان سره تعلق ساتم. کله چې ما خپل مزوره رونه ولې دی نو دا واغه بي وسې او غهر سې دی لکه هم ان پیر شوي مونږ ته خواندازو لګی دا او په سوات کې دغه تاسو وګورئ د دلته فیشن مو شو لول او دا غي نه رسېږي فلټ کم سیلا چرغه نه غي زمونږ عام خلک جمهور خراب لو چې هغه مزوره خدای غي نه ډیر زیات لکه مزوره د ریښتیا د نقصان ورسې په دغه کې
تعلیم په هغه څه سره خبرې کوم چې لته مونږه مازور د جی په عام سکول کې یا په عام یو ادارې کې ډیر زیات تکلیف دي، چونکی مونږه دا زما د خپل خواهش ده چې د مازور د فارا یو داسې ادارې جوړ کړم په سواد کې چې هغه د مازور د پلاو به بود د فارا کړم کیږي.
یوسف خان وای خپل تعلیم خو یې تر سره نکړې شو، خو د نورو خلکو او په خاص توګه د مازورانو د تعلیم تربیت لپاره یې کار پیل کړی دی. دا چې د تعلیم په لړ کې ورته څه مشکلات وو نو موړې وای
مشکلات ما ده دا چې زه د کور یو مشر یم او د کور ټول نور په مباني دي د ورځې نه زیاته ما زه د بجلی کار کوم الکتریشن نو دا وی سره سره موږ د کور چې کوم ستونزې وي کومې مسلې وي نو دا غي د ورځې نه ما دې ترنګ سره پوره نه کوم. سره یو سنټر د ایکس ټیکنیکل ټریننګ سنټر چې په ریکي چې زه خپل مزورانو نور ته فری تعلیم ورکوم چې موږ نور کوم زموږ غریبانو باندې چې دا سره په ګین هلپ کوو. دا غي په ورځې باندې زما سره دلته کې په زموږ کوم علاقه کې چې په الحمدلله ټول لږه ترجمه کړی دی بلې او هغه شاګردان زما سره چې هغه ټریننګ هم اخري زمانہ او یو قسم لازما کار کوي جوړ دی.
یوسف خان وای په سواد کې د امنیت خرابې دوله عمله یې روزګار تباه شوې دی، خو زیاتوي چې د ستونزو تر ټولو زیات مزوره خلک متاثر کړي. نو موړی وای دا محل د مرستندوی ادارو سره همکاري کوي.
الان تاسو زما د ادارې چې دا بند راځي دا ټیکنیکل ټریننګ سنټر دا چې تقریبا د سواد دارا چې خراب شي په دې کې زمونږ ډیر غټ نقصان نه شو دلته نو زمونږ کوم سنټر چې کوم سلسله چې واغه بند شي لا چې زه دې سره سره زه یو پی وین جو چې دا مو سره میکار کول او په نپریشن څنګه دلته شروع شو موږ صاحب ته لړو او چې صاحب چې تم د آی ڈی پی لپاره یو کیمپ ورکو هغه کیمپ انچارج هم زو مې دي دا کې زمونږ ترې 400 خاندانونو سیدو چې کوم نشته موږ یالته کې او د دې خوالات خراب وو
نوموړی معذوره دی خو همت او حوصله یې د روغو خلکو نه هم اوچته ده، ځکه نو ټول قام ته دا پیغام ورکوي.
تاسو وګورئ جی، نو زموږ ملک د ټول ملک جی د بیروزګاري سره ډېره سیوا روانه ده، او د سواد تخته خو به تاسو ته زه ووایم چې دلته کې جی د عام خلکو چې څومره کارونه وو، لکه زه اوس مثال عام طور ځم د عامو خلکو په شان ته واخلم، زمان دلته ډېر خپله کاروبار چلېدو خراب شوی دی. نو عامو خلکو په هغه وخت زه تاسو ته دا ویل غواړم جی چې عام خلک چې ریږي هغه هم لکه ډېر سخت خراب شوی دی په دې سر د اپرېشن د وجې، او زه خپل عامو خلکو ته هم دا ویل غواړم چې یو قوم چې یو مخکې ځي
یوسف خان وای ولسی وګړي او په خاص توګه نوی کول کده همت نه کار واخلي او په تشو خبرو نه بلکې په مثبت لور عملی لار ونیسي، نو نه یوازې خپل بلکې د ټول ملت او هیواد سباون به روښانه کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.